مشال راډیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او بشیر وخت ته هر کله وي. په پرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو لومړی وار به کو بشیر وخت چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نن عوامي نېشنل ګوندې به مظاهرې لاري له حکومت غوښتل چې د دوی سیاستوال دي خوندي کی. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د دوو کلونو راهیسې شروع کړي عملیات ډېر کامیاب دي. او د افغانستان چارواکي وایي چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا ژر شروع شي. د خبرونو تفصیل. نن عوامي نېشنل ګوند په خبر کې و مظاهره وکړه له حکومت غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوی زلي کونسلر حاجی ممتاز اورگزی قاتلین دی ونیول شي. د یاد ګوند یو مشر غړي ارباب طاهر نن مشال رډیو ته وویل
د نو سوله زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکو او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله دغه جاری ده. موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي؟ هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ په ورځ ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
نن د قومي وطن پارټۍ د کوز دیر تحصیل کونسلر محمد عمر د پولیسو په وینا په شخصي دښمنۍ کې وژل شوی او پرون په کواډ کې د مسلم لیگ نون تحصیل کونسلر نصرالله هم په ډزو وژل شوی و. تر اوسه چا د دغه وژنو ذمواري نه ده اخیستې. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو کراچۍ کې د عملیاتو د دوو کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 70% کمی راغلی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد د یوې خبرې غونډې ته وویل چې کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې کړې چې پکې د 6500 په خواوشا کې کسان نیول شوي دي. د پولیسو په خبره بیلابیلو جرمونو کې ککړ له 1100 څخه ډیر مشکوک کسان وژل دي. د گلگت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یوې چیک پوسټ باندې حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. یو پولیس چارواکي د نوم نه خودو پښټ مشال رډوي ته وویل چې بیګا د امنیتي ځواکونو په جامو کې په وسلوال ورغلل او د پولیسو تر تړلو وروسته یې وسلې ترې وړې. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې خبرلان ته په لیږلې ایمیل کې د دې برید ذمواري اخیستې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي امریکا او چین کوششونه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره بیا له سره شروع شي. د سولې شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه دوه هیوادونه د سولې خبرې په لومړي پړاو او خبرو کې ناظرین وو او پر پاکستان باندې زیات تاثیر شته دی. ټاکل شوی و چې د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې شروع شوې وې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر نشر کېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د امید په نامه پوځي عملیات شروع شوي دي. په هلمند کې د افغان پوځ د 215 میوند قول اردو د نننۍ خبر پاڼې تر مخه عملیات له موسی کلا ولسوالۍ څخه د وسلوالو د وستلو لپاره شروع شوي او تر هغې به جاري تر څو چې سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي. خبر پاڼې کې راغلي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د کوم خاص مقاومت سره مخ نه شوي، خو لږ تر لږه 40 ماینونه یې ایستلي او ناکاره کړي دي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هیواد د شام نور کډوالو ته پناه ورکوي. هغه همدارس نن زیاته کړل چې د شام د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله کوم اغیز یا تاثیر ونه لري. هغه په دې اړه د کوم ځانګړي شمیرې خبر نه دی ورکړی چې څومره د شام خلک به په استرالیا کې میشته شي. د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پریکړه مجبوره شوې ده. استرالیا د 2014 کال د جولای له میاشتې څخه د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 13,500 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې کې 4,400 تنه د شام او عراق څخه دي. هلته بیا د لندن سنډی ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبلولو ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه رپورټونو په اړه اندېښنې ښودلي چې پکې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړی چې که دا رپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمیر به زیات کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوې دي چې د شام پر مسله به د روانې میاشتې په وروستیو ورځو کې په نیویارک کې خبرې اترې کوي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه او الوتکې ځای په ځای کړي دي. او د ترکی په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. باور کیږي چې دغه برید د کردستان پی کی کی سخت دریزي وسلوالې ډلې کړي. لکه چې په جولای میاشت کې ترکی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد د ترهګرۍ ضد پراخ پوځي عملیات شروع کړي، دا د پی کی کی تازه مشکوکه حمله ګڼل کیږي. له جولای میاشتې راهیسې په هغه بریدونو کې چې پی کی کی پکې لاس لرلو باندې تورنیږي، د ترکیې شاوخوا اویا امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
درنو اوردونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند د هنګو ضلعي کونسلر د وژنې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې د تحفظ ورکولو غوښتنې کړې.
نو دا د ریاست د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونه ادا کوي چې د عملیاتو له وجې د تشدد اویا فیصد پیښو کې کمی راغلی. کارپوهان څه وایي؟
کېدای شي هغه کې لږه ډېره مبالغه وي، لیکن دلته کې بې شماره خلک هارې کړي دي او پولیس مقابلو کې هغه خلک په هدف باندې شوي دي هغې کشالو کې ملوث وو.
په بهرني هیوادونو کې د پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دې اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟
مرکو سره کېږي د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي قبولي کړو قبولي نه کړو، او ته سه باید هغه اسناد یا هغه څه تاته وایي کومه خبره کوي دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري.
د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه معذوره کرکټ لوبغاړي چې په یورپ کې سیالو لپاره منتخب شوي مرستو ته سترګې په لار دي.
10 دینه د موږ درخواست ته پروت دی پیتا هغه نه اکشن په باندې کړی نه موږ د ریسپانس را کړی نه موږ ته ټیم را کول غواړي. دا موږ روزانه بار بار روزانه بی هاوس ته موږ چې کوم دی ټیم را کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره سره درنو اوردونکو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړې ته تاسو غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې تیر ورځ په هنګو کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د عوامي نېشنل ګوند ضلعي کونسلر ملک ممتاز وژل شوی و. د دې وجنې پر ضد نن عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور غړو په پېښور پرسلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنې چې په دې پېښه کې ککړ قاتلین دې زر تر زره ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال ځلان یوسفزی راکوي چې د مظاهرچیانو پر غږ پیلېږي.
په دې مظاهره کې ګډون لرونکي د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی فینانس سیکرټري ارباب طاهر مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت څخه د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنانو ته د تحفظ ورکولو او د پارټۍ د غړو په نخښه کوونکو قوتونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د نوو سوله زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکو او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله دغه جاری ده. نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي، هغه قوتونو خلاف چې دا کوم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ په ورځ ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور ضلع صدر ملک نسیم وایي چې ملک کې ډېرې سیاسي پارټۍ دي، خو د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او مشران په خاصه توګه په نښه کېږي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران په دغه وجه شهیدان کېږي چې دوی په خپله خوره امن غواړي او دوی د خپله خوره د خپل ملک د خپل خپل ځان ګڼي، د خپل دا خوره خپله مور ګڼي، او چې هر کله یو سړی په خپل ځان په خپله مور غیرت کوي نو هغه به دشمن هغه وژني بریدن نه وژني.
په مظاهره کې ګډون لرونکو د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جاینټ سیکرټری جمیلا ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د سخت دریځۍ د بنیاد ختمېدو پورې ملک کې امن نشي راتلی.
د دهشتګردۍ خلاف جنگ لګیا دی فوج کې، پاکستان حکومت یې کوي، نو دا غي خو به هغه بنیادونه چې دی هغه به لږ ړکول غواړي، هغه بنیادونه چې نه ړکولې نو دا جنگ مونږ ماخالې چې نشو ګټلې. دا ټول بنیادي شیونه به مونږه د ګډ او بیډ کې سملا دومره ماته نخکاری شي صفا شوې ده.
پام دی چې د خالی پروس په کوهات کې هم د نصر الله په نوم د پاکستان مسلم لیگ نون یو تحصیل کونسلر له جمعه د راوتلو په وخت په ډزو کې مړ شوی وو، او نن د اتوار پروس په کوس دیر کې هم د محمد عمر په نوم د قومي وطن پارټۍ یو تحصیل کونسلر د کور مخې ته په ډزو وجل شوی دی. خو د پولیس په وینا د کوس دیر پیښه د شخصي دښمنۍ له وجې شوی ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
نور اوردونکو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مظاهرې په اړه رپورټ تاسو واورېدلو. زو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې پولیسو او رینجرز ادعا کړي چې په ښار کې به هدفي اپریشن دوام لري، او په تیرو دوه کلونو کې د اپریشن له وجې د هدفي وژنو د پیسو خوستو او تاوان لپاره د تښتونو په پیښو کې تر 70% پورې کمی راغلی دی. د رینجرز واک د دغه ادعا په اړه کارپوهان سوی له اسلام آباد د مشال اډو خبریال احمد الله په رپورټ کې ورو
خبری غونډې ته د رینجر ترجمان کرنل امجد اویل چې تیر دوه کالو کې رینجرز د شپږ زرو نه زیاتې اپریشنې کړي دي او د 8000 نه زیات کسان یې نیولي دي، چې پکې 900 دیارلس ترهګر، 1500 هدفي وژونکي او 324 بته اخستونکي شامل دي. په دغه موقع د کراچۍ اډیشنل آی جی مشتاق مهر وینا وه چې د هدفي اپریشن نه وړاندې هر ورځ به په کراچۍ کې 10 نه تر 12 کسان وژل کېدل، خو د اپریشن له وجې دا شره ډېره کمه شوې ده. د نوموړي وینا وه چې په تیرو دوه کالو کې 3546 پولیسو مقابله کې 1272 ملزمان وژل شوي دي، چې پکې 282 ترهګر، 842 ډاکوان او 83 اغواکار هم شامل دي. په کراچۍ کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک د پولیسو او رینجرز هدفي اپریشن په حق لوایي
دی وایي چې 60-70% په کراچۍ کې امن دی، نو بالکل هم دغه خبره ده. دې سره سره کم چې دي اعداد او شمار وړاندې کړي دي، نو کېدای شي هغه کې لږ ډېره مبالغه وي، لیکن دلته کې شمار خلک عرفت کړي دي او پولیس مقابلو کې هغه خلک په هدف باندې شوي دي چې هغه واقعي په دې کشالو کې ملوث وو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو سره سره په هدفي وژنو، بتا اخستو او اغوا برای تاوان په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو، او د اپریشن له وجې په دې پیښو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی.
د رینجر پتا چې کوم اپریشن کیږي په کار چې دې ته تقویت ملو شي او دا انجام ته ورسي. که دا منطقي انجام تو نه رسېده نو کراچۍ به مغه طرف ته لاړ شي، چې بیا د هغې دپاره به بل اپریشن کېدای شي چې کارګر ثابت نه شي.
سید نذیر زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو سره سره اولس له هم پکار دي چې د اپریشن حمایت کوي، چې دا خپل انجام ته ورسولی شي او د کراچۍ نه په مختلفو جرمونو کې ککړ خلکو خاتمه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړ ته تاسو غوږی درنو درکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مشر پرون مشال لاړو ته وکړي. نوموړي به د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب رول لوبولي، دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنال آزادۍ راډیو سره مرکه کې وویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کې کار واخیستل سي.
ښاغلی تمنا هم د رضوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې وویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. افغان چارواکو هغه مهال وویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپو حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چا نه استازیتوب نشي کولای. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکارۍ ته تیاری ښودلې وه.
څنګه مو واوریدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي چې له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفر تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپلمنځي اعتماد پر په حالولو پر یو بل تورونو نه لګولو باندې سلا شوي دي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې یو بل پر ضد استعمالیږي تر هغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدي. پر دې موضوع د اسرار لمومن دا راپورټ اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفارت تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي، خو د سیاسي چارو کارپو اپراسیب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امید نه ښکاري.
کوئی سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافی خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره کلریو شوه او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې په ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که پخلې دا نه وایي خو وقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه دې خبرو اترو کې ناست وو. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولې دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، پس په دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کوم یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه، دا خو کېږي. د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفا وي، په صحیح لار ګامونه اخلو، نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو اپراسیا پټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي، د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب پټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د مومن ایجنسۍ د خویزو او بایزو قبیلو مشرانو په سیمه کې د تعلیم، صحت، سړک او د اوبو د ستونزې د هواري لپاره یوه لویه جرګه کړې. د دغې جرګې ګډونوالو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی مسلو د حل ته پاملرنه وکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د مهمند ایجنسۍ د ډیورنډ په پوله د آباد، خویزو او بیزو قبیلو مشرانو په جرګه سره د سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي ته خپلې ستونزې وړاندې کړې او ویې ویل چې په مهمند ایجنسۍ کې د ترهګرۍ له ټولو زیاته متاثره شوې سیمه خویزی او بایزی ده. دوی وویل چې په دغه سیمه کې حکومتي ادارو هم کوم د ترقۍ ګام نه دی پورته کړی. ملک نادر منان کوډاخیل دغه جرګې ته خپل خیالات داسې څرګند کړل.
مونږ او بیزو کې څه د شمار یو څو کمیونټي سکولونه چې هغه ختم کړی شوي دي. زه به دا وایم چې په کلومیټرو به زه دا وخیم چلته پرایمری سکول نشته لري. په دې اوسني وخت کې مونږه په بای قلعه کې کوم هسپتال دی هغه کې ډاکټر نشته دی او په دې باندې کورونه روپۍ لګېدلي دي.
ملک جانسید مساخیل وویل چې هغوی د حکومت په وینا د عسکري اپریشن په وخت کړې کړې وې او کورونه ترې ډک پاتې شوي وو.
مصیب مونږه دغسې راغلو. زه تاسو ته قسم د خدای په نوم باندې خورم چې مونږه تشې د زنانه هغه زوړکی را په سر کړه او مونږ ته خپل څادر او د کوره راوتلي که مالونه مو مالونه په تړندې پاتې شول او چای جلبونه پورې وښتول هغه سپو داسې منډې والې مالونه داسې منډې والې هغه کې چې هر څومره وخت تېر شي که لس کاله تېر شو که پنځه تېر شو چې په کور کې څه وو چې د اوبو د سکلو کټوری پاتې نه شه.
دوی دا هم ویل چې په سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته، ولې د دوو تحصیلونو لپاره د هلکانو صرف یو های سکول دی. ملک ګل باچا خویزی وای
مونږ ته د اسکول او د سبق مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې اسکول مونږ ته نشته، که اسکول یې نو ماسټر صاحب نشته. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته د اوبو ډېر مشکلات دي چې په دې لاره تاسو بهی ته ځئ نو کجاوي ورته مونږ وایو، خرګاډي ورته وایو، ولاړ دي په قطارونو، مونږ ته ډېر مشکلات نو زمونږ د اوبو غم دې وشي.
د تعلیم او د صحت د ستونزو د هواري لپاره دغه جرګې ته د سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي بلال رحمان وویل
د هسپتال او دغه چې کوم سټاف دی د سکولونو چې کوم دی تاسو چې کوم
کم دی هغه کې استادان نشته هسپتال نشته هغه ان شاء الله مونږ نن دا خبرې نور شوې دوباره سرجن به مونږ روغړو نو ان شاء الله مونږ چې کم ځکه د سټاف کمې ده هغه هم د تخپل کوشش کوو چې برابر کو
او د خوایزو او د بایزو د ترقی او د امنیت لپاره گورنر خیبر پختونخوا خصوصي پیسې منظور کړي دغه څومره پیسې دي پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وویل
دیش کروڑ روپے خدا خوایزو د بایزو سره د پاس دي د دین علاوه چې د کمې ټیکټ او چک پوسټو د لپاره 9 کروڑ روپے راغلي دي په دې کې به ان شاء الله ډېر پیسې خوایزو بایزو ته ځي
دغه زموارو د جرګې شریکوالو سره ژمنه وکړه چې دغه سیمې ټول ستونزې به هواروي خو په دې کې به وخت خامخا لګي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ته تاسو غوږې د رپورټونو تر مخه دا وخت د روپۍ هیوادونو په پولو د ماشومان او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دې اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده د شاین بنیری په دې رپورټ کې اورو
د تازه راپورونو تر مخه د شام لیبیا پاکستان افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا آسټریا هیواد ته رسیدلي دي دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سواره دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلي د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه ذاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقونو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان جون په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکي پنځم آرټیکلو هم د دغه کنونشن هغه د ازادۍ او حفاظت لکه مونږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي اتم آرټیکل ډېر زیات ضروري دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې چې د خپل ژوند او د خاندان ژوند د کورنۍ ژوند دا کده ته په یو ځای کې په خطر کې ښکاری او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالي ستونزو سره مخ کیږي
دلته اروپا ژوند خو په دا غزان خو ډېر ښکاري چې آسان دی خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې او ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجستریشن یې وشي رجستریشن نه پس سره انټرویو کېږي د مرکو سره کېږي د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې د سره دلته پاتې شي قبول کړو قبول نه کړو او د څه باید هغه اسناد یا کاغذونه اوسه مکمل وي پوره وي ورسره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوت ته ورکړي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیره ګرانه ده چې دلته پاتې شي
قانون پوه ذاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي یو هغه چې د خپل عقیدې سیاسي فکر رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی
که څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو د هغې لپاره خپلې لارې دي د هر ملک خپله لا ده خپل قانون دی خپل اساس دی او د هغې خپل اصول دي بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وایي په ورک پرمټو باندې خلک راځي که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغې دغه اکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د ټیر 2 لایسنس دي هغې ته د اپلای وکړي د هغې په ذریعه خلک راځي
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چودون نه تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي
شاین بونیرو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنو اوریدونکو وښوي دي د مازیګر پینځنیمې بجې. بشیر ګواخ هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډې زور. نن عوامي نېشنل ګوند پېښور کې یوه مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې هنګو کې پرونۍ بمي چاودنه کې وژل شوي ضلعي کونسلر حاجي ممتاز اورکزي قاتلین دې ونیسي. مظاهرهچیانو همداراز له حکومته غوښتل چې د عوامي نېشنل ګوند پر سیاستوالو دې حملې بند شي. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د دوو کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې اویا فیصده کمی راغلی دی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبر اعلان ته وویل چې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې په دوو کالو کې کړي دي او په دې کې خوشه 6500 کسان نیولي او له 1100 ډېر مشکوک کسان وژلي دي. د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسله والو د پولیسو په یوې چک پوسټ باندې حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهوري منلی ده. د افغانستان د سولې عالی شورا و چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسله والو طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي. ټاکل شوی د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوی وي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر نشیدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدې. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې دغلته افغان پوځ د موسی کلا ولسوالۍ له وسله والو څخه د پاکولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي. د آسټرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هیواد یې د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي. هغه دا نه دی ویلي چې دغه کډوال به په څومره شمیر کې. د بل خبر تر مخه د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ ورکړی چې د برتانیا حکومت ویلي د شام شاوخوا 15000 کډوالو قبلولو ته تیار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې پرون دغه رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې په کې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. بشیر ګواخو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد ته چېرته چې د مشالډیو خبریال ریاض مسخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټکې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو او دغه لړکې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپله اداریه کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوې د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونو نصر بیره د عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداریه زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکاره خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملی تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري لپاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي، خو د مکمل اعتماد بحالې دوه لپاره به ډیر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېګو، همداراز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکیچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې تېره ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړی شو. کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتي صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نښه کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیملات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز او ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت لپکار ده چې د هغو عناصرو پر ضد سخته کاروایي وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي فوجي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې له یوې وړوکې دمې وروسته. ډیلی ټایمز رسپان لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې لکمې مودې رئیس په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکې خرڅولو. رسپان لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمهوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایي نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایي وکړي ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو رسپانې د دوه لوړپوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه وه رابرسېره شوې، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معامله کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا ده چې په فوزي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقونو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزي کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلی وي چې دښمنان پکې په نخ کول کیږي او عام وګړي ترې لری ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي. مشالړو ته تاسې غوږی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عزب فوزي عملیاتو لوجي د سیمینا د خلکو په ارزي توګه په وستلو شاوخوا 1.9 اربع ډالر خرچه راغلی ده. د پاکستان فوج د شمالي بلوچستان شاوخوا 90% سیمه د وسلوالو څخه د پاکولو ادا هم کوي، خو بیا ځینې کارپوهان وایي که د پاکستان فوج دا پیسې د ترهګرۍ پر ضد او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کارولی وي، نو بیا خو دا ډېرې کمی دي. خو بیا د دفاعي چارو ځینې پوهان دا هم وایي چې ضرب عزب عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. پر دې موضوع د انیسه اجمل دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عزب عملیاتو شاوخوا 2 اربع ډالر لګیدلی دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عزب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 اربع ډالر خرچه راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے سورسز سے وہ خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عزب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ دا وتا په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره دوه ارب ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي په ضربې سب عملیاتو شوي خرچه او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوس هم په شمالی وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته لگی عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات دي آیا دا څومره کیږي دا کم دی دی دا فوج چې سلی په دې چلته خو تېر سلی هغه دا فوج دی ایډیپیزم که څه وګورې نو ډېر امداد دنیا هم کړی دی او خپل هم څه روپۍ ورته مخصوص کړی دی سکس مینس که چېرته صحیح روپۍ دی خلکو تندې لګوي نو دا روپۍ ناکافي دي پکار دي چې نور هم پاس خو که فوجي چې کوم دی خپل انفراسټرکچر دی یا دا پکار دي چې هغه او د عوامي چې کوم اخراجات دي دا سره جدا شي نو هله به پته لګي چې دا صحیح ځای باندې خط کېږي که غلط خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسو لکو نه زیات خلک بېکوره شوي وو چې د صفدر حیات داوړ په خبره ډېری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپله خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې د ترهګرې په پیښو کې تر ډېره کمې راغلې دي خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب اسد د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
زما په خیال جس طرح چې څومره امن راغلی دی په ملک کې چې څومره اقتصادي کارونه کېږي زما په خیال داسې کوم خاص اسوسیشن شوی دی او زما په خیال د دې ښادي ډېرې زیاتې دي په نسبت په دې باندې چې مخالفه راغلې ده درېنیسو خو بیا
د 2001 کال راهیسې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 ارب ډالر ورکړل شوي دي. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقاني شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
درنو درکو اډان ورسپانې په خپل یو اداریه کې لیکلي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سخت درزي او ترهګرۍ ته لار هواروي. شاین بنیری د دې ادارې مهمې برخې وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي. دغه شان دا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځې ته لاره هواروي. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمې مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره دا ستونزه نه هواریږي. ډان ورسپانه لیکي د مدرسو پر ضد دا عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي.
په پنجاب کې یوازې شل مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوي دي. خو په دې خبره غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بله کومه برخه باید د سختدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو دا مرکزونه له مینځه یوړل شي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږې درنو اردونکو فرائی ټایمز مجله لیکي چې په کراچۍ ښار کې د ډاکټر عاصم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی رامنځته کړي. مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصدو او بې طرفه پاتې کېدو ضرورت دی. د مقالې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرائیډے ٹائمز مجلہ لکھی چھ پدی رستیو کی پکراچے خار کے د پخانی ولسمشر آصف علی زرداری د نستی ملگری ڈاکٹر عاصم حسین گرفتارے پر سیاسی نظام کے تاوتریخوالی او جگڑے پیدا کری دی. د ڈاکٹر عاصم د آصف علی زرداری او الطاف حسین سره د جلا نویت نستی ملگرتیا دا نو پ فطری توگا د نوموڑی گرفتارے دواڑا خفکڑی دی. مجلہ لکھی چھ دغه مشران د کامی احتساب بیرو او د تحقیقاتو د فیڈرلی ادارے لخوا د ڈاکٹر عاصم د نیولو په طریقې ډېر اندېښمن دي او د دې نه دا څرګندېږي چې وفاقي حکومت په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ او د جرمونو پر ضد د پوځي اسټابلیشمنت له تګلارې سره شریک دی. مقاله لیکي د دې معنی دا هم ده چې پوځ اراده لري چې د عملیات نور پراخ کړي. مجله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سند وزیر اعلی قائم علي شاه ته د دې خبرې باور ورکولو وروستو چې د پیپلز ګوند مشرانو ته به څه نه ویل کېږي ډاکټر عاصم او نور مشران پاکستان ته راستانه شوي وو. خو اوس هغه باور له منځه تللی دی ځکه چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په واضح توګه په کراچۍ کې د ترهګرۍ او درغلیو خلاف د عملیاتو جاري ساتلو عزم کړی دی. مقاله لیکي د پوځ د مشر بیان چې پکې خبرداری ورکړل شوی وو د وزیر اعظم او د پوځ مشر ترمنځ تر اوږد ملاقات وروسته خپور شوی وو. مجله زیاتوي چې د دې په جواب کې آصف علي زرداری په یو بیان کې د هر څه سیاسي انتقام ګرځولی. فرائیڈے ٹائمز لکھی بل خواتا پکراچے خار کے رترہگرو پر ضد پوزی عملیاتو تا قوی املاتر ترلا سدے او دغه خار د تیرو وختونو پر تلا زیات پر امن شوی دے. دری ترسنگ دا پوز لخوا پا درغلیو کی ککڑو لوڑ پڑو چارواکو پر ضد کار روایانو تا هم رستا ترلا سدا. خو دا مجلے پا خبر دا سی گمان کی گی چکے دیشی پوز خپل آئینی اختیاراتو نا بہروزی زکچ رترہگرے او درغلیو ترمنس تڑاو دا دی پر ضد کار روایانی دا دی ثبوتو ندی. د بیلګې په توګه د رینجرز واک مشر ویلی وو چې په کراچۍ ښار کې هر کال د دوه سوه او دیرشو اربو روپو درغلی کېږي چې رترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي. خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دا پیسې څنګه شمیرل شوي دي او په ترهګرۍ کې څنګه استعمالیږي. همدغه شان د ډاکټر عاصم په اړه هم څه حقایق نه دي ورکړل شوي چې نوموړی څنګه ترهګرۍ سره تړاو لري. مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصدو او د بې طرفه پاتې کېدو ضرورت دی. په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي پوځي توازن په خطر کې دی. په دې کې سازش کوونکي کوشش کوي چې دا خلیج نور سیوا کړي او که چیرې دا عناصر کامیاب شي نو دا به په تېره لسیزه کې سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي.
مشال اډو ته تاسې غوږې درنو اردونکو، د خوست ولایت یو شمېر ځوانان وایي چې دوی لپاره په یاد ولایت کې د کار شرایط او لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي چې له همدې له کبله خوست ځوانان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل سره.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان مشال راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او
د منظم کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالۍ نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، وروسته پاتې فرهنګي چاپېریال دی، او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیسې د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنې یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسبو بوختیاو د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپله نامنې ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنې ته زمینه برابره کړې، ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي که چېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي، نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټولو ځوانانو ته تایدي د زده کړې زمینه مسایده کې تر څو زموږ عامه پوهاوی ځوانان ولري، تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم یې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسېدونکی. مونږ دا تقاضا غوښتنه مدو چې دوی د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دوی لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست دولت مقامویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د هغو مخکښو ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې ښه رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملي پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکارۍ ځورېږي او تر 1 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه توکو رول دیدي. کارپوهان په دې باور دي چې پخوا د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړې پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی و چې یو شمېر ځوانان نشه توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کړي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوې پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 5 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیاو سره مرسته وکړي او پر حکومت به د ځوانانو باور زیات شي.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچخ بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پورې وه. پولیس اسکاټ کار کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
مشال اړو د تاسو غوږی د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه مازوره کرکټ لوبغاړي په یورپ کې د مازورانو کرکټ سیالو لپاره منتخب شوی دي، خو دغه لوبغاړي وای چې په دې سیالو کې د ګډون لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. دوی وای چې نیمه خرچه د پاکستان د مازورو لوبغاړو کرکټ اسوسیشن ورکوي او باقي خرچې لپاره یې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته درخواست ورکړی دی، خو تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړی. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د پاکستان د مازورا لوبغاړو د کرکټ اسوسییشن لخوا د خیبر ایجنسی دوه لوبغاړي هم په یورپ کې د کرکټ بین الاقوامي سیالیو لپاره منتخب شوي دي، خو دغه لوبغاړي وایي چې په دې سیالیو کې د شرکت لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. په دې مازورا لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسی د باړې شیر علی اپریدی هم دی او د مشال ریډیو ته وایي
زمونږ پاکستان ټیم کې شامل شوی یو. مونږ ته باقاعده لیټر راغلی دی، لیټر سره چې کوم دی مونږ د 15 تاریخ نه به زمونږ ټور وي د یورپ، 12 تاریخ نه به زمونږ کیمپ سټارټ کیږي اسلام آباد کې، دا 15 نه ټور دی. فرسٹ ټایم مونږ به چې کوم دی هلته کم اریول کوو هالینډ دی، بیا پسې چې کوم دی ایټلی ده، ایټلی نه بعد بیا وسې سویزرلینډ دی. مونږ درخواست کړی ای پی ایس را مونږ میلاو شو، د پی ایس را چې کوم دی درخواست هم ورته اوس د 10 دینه زمونږ درخواست ورته پروت ای پی ای ته، هغه نه ایکشن پہ باندې کړی دی، نه مونږ ته ریسپانس را کړی، نه مونږ ته مونږ سره چې کوم دی میٹنگ کول غواړي، نه مونږ ته ټیم را کول غواړي. دا مونږ روزانه بار بار راځو، روزانه پی ای هاوس ته، او مونږ چې کوم دی ټیم نه را کوي.
شیر علی پردی زیاته کړه چې دې نه وړاندې هم په یو شمېر ملکونو کې د مازوره لوبغاړو په کرکټ سیالیو کې برخه اخیستې ده.
زه پکې بیا انډیا نه بعد پکې لاړم، بیا پکې دوبۍ ته لاړم، دوبۍ نه بعد پکې زه بیا سویزرلینډ ته، فرانس ته، افغانستان ته. مونږ چار میچونه کړي وو، زما پرفارمنس په چار میچونو کې 15 وکټې وې. کم زه فاسټ بولر یم او آل ورلډ کې څومره ډیسیبل ټیمونه جوړ شوي، مزدور ټیمونه د کرکټ جوړ شوي، هغې کې زه د ټولو نه تیز بالر زه یم. 132 سپیډ ما ویشتې دی په سویزرلینډ کې، 132 کیلومیټر پر اور سره چې کندې مو سپیډ وشته.
او د خیبر جنسی د لوړګي سیمې یو بل منتخب شوی لوبغاړي محمد اسد شینواری هم د خپل غوښتنو په اړه وویل.
یورپ ټور دی پاخ کې زه ټیم کې زما سلیکشن شوی دی، او دې لپاره چې کوم دی اسوسیشن هم خرچه برداشت کوي، او ما ته چې کوم دی پلیئرز باندې هم خپله خرچه راځي، نو 2 لاکھ روپۍ چې کوم دی مونږ ته ضرورت دی. مطلب مونږ دا خواهش دی چې مونږ یورپ کې چې کوم دی د پاکستان ټیم ریپرزینټ کو، پاکستان ټیم نمائندگی وکړو، دې لپاره مونږ ته 2 لاکھ روپۍ ضرورت دی. او چې مونږ پولیټیکل نه چې کوم دی دا درخواست دی چې مونږ سره هیلپ وکړه، مدد را سره وکړه، ځکه چې مونږ سره ټایم هم ډېر زیات کم دی، تقریبا یا هفته ټایم به یې را سره.
د خیبر جنسی د کرکټ مزوره لوبغاړو د مالی مرستې په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې اکاونټنټ روح لمین سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ یې درخواست پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ته وړاندې کړی دی، او ډیر زر به ورسره مرسته وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتې را رسیدلې وي. سو شبي پاتې دي چې بګي بشیر غوخت یو زل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کړی. نن عوامي نېشنل ګوند پېښور کې به مظاهره وکړه. له حکومت یې غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوي دلی کونسلر حاجي ممتاز اورکزي قاتلین دې ونیسي. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د 2 کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبرلان ته وویل چې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې په 2 کالو کې کړې دي چې په مختلفو جرمونو کې ککړل 1100 ډیر مشکوک کسان یې وژلي دي. د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټ حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره بیا شروع شي. ټاکل شوی د سولې دوهم پړاو او خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوې. خود طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر نشر کېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدې. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې موسی کلا ولسوالۍ د طالبانو څخه د پاکولو لپاره یې عملیات شروع کړي دي. د آسترالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هېواد د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي. هغه د دغه کسانو شمیر نه دی ښودلی. بلخوا لندن سنډی ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبلولو ته تیار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي، او په هغه رپورټونو اندېښنه ښودلې چې په کې ول شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
درنو درکو هم دې سره خپل قربا ګلایات د خبرونو ویان بشیر غواخ ټیکنیکی همکار اساق میری او نور همکاران لتاسی جزا غوړو سوال او بیا هم د مشال اړو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو کچری تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري خماخامل لري خوشاله اوسئ.